دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه.
درنو اوریدونکو بیا سلامونه، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل نوی رپورت خپور کړ. په رپورت کې راغلي دي چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او دغه راز طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق د څارنې کمپاین تجدید کړی دی. په رپورت کې دا هم راغلي چې په تیرې مې میاشت کې هغو افغانو ښځو ته د قتل ګواښ شوی و چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي. طالبانو ویلي چې د دغو ګواښونو په اړه تحقیق کوي. د دازما حق دی د خبرونې په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د دغه رپورت په اړه مو د پوهنتون له استاد مستوره سیلاب، اقتصادي کارپو آزرخش حافظي، په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شنکی کډوخیل او د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پخوانی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکسي سره مرکه کړی دي. استاد سیلاب صاحب، تشکر چې موږ ته وخت راکړی دی د مرکه. پرون د یکشنبې په ورځ یوناما دفتر د ملګرو ملتونو استازولۍ خپل نوې درې میاشتنی رپورت خپور کړ. په دغه رپورت کې راغلي دي چې رپورت د بشري وضعیت په اړه دی. په افغانستان کې په رپورت کې راغلي دي چې زده کړو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري او په تیرو د لیسو او د کانکور امتحانونو کې د نجونو او ښځو د ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. دغه راز ویل شوي دي چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تجدید کړې ده. په هرات او په ارزګان کې د ځینو موارد ذکر کړي چې هلته ویلي دي د ښځو مخ لوڅو او طالبانو بیا هغوی ته چادري وراغوستې دي. دغه راز نور موارد هم ذکر کړي دي. ویلي دي چې طالبان په عام ډول دا مني چې اسلام ښځو ته د کسب او کار اجازه ورکړې ده، خو دوی یوناما داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې په ځینو مواردو کې د ښځو د کار مخنیوی شوی دی. پوښتنه زموږ دا ده استاد چې دغه نوی رپورټ عیني واقعیتونو ته څومره انعکاس ورکړی دی؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته جان سرور صاحب ټول اوریدونکو ته. ګورې د یوناما یا د نورو هغو نړیوالو سازمانونو پر بنسټ کوم راپورونه چې خپریږي هغه تقریبا اتیا یا پنځه اتیا فیصده حقیقت لري، ځکه په افغانستان کې دا ټول هغه موارد دي چې ثابت دي متاسفانه چې رسنۍ کېږي نه. په 2023 کال کې هم عین موضوعات په نسبتا تفاوت سره د موضوعات مطرح شوی وو. هلته هم د حجاب مسله مطرح وه، اما په دومره سختري ده شکل باندې چې فعلا مطرح کیږي چې حتی د حجاب مسله د انجونو د زندانی کولو، د انجونو د آزارولو، د انجونو د لا زیاتو محدودیتونو سبب ګرځېدلې په دې پیمانه نه وو. تیر کال په 2023 کال کې د یوناما ډیره توجه روغتیایي برخې ته وه، چې هلته میرمنې ډېرې زیاتې متاثرې دي، لکه ځینې ولایتونه مشخص کړي وو چې هلته روغتیایي خدمات نه وړاندې کېږي، خصوصا میرمنو ته یا میرمن ته اجازه نشته چې حتی روغتیایي کلینیک ته لاړ شي بدون د محرم نه. او د افغان د نجونو مسله نه تنها چې د یوناما په راپورت کې، بلکې په هغو مختلف راپورونه چې د نړیوالو له ادرس نه نشر کېږي دا مسله مطرح کېږي. خو بدبختي دلته ده چې متاسفانه دا دوه بوده لري. یو هغه بوده چې عیني شکل باندې د افغانستان نه بهر ذکر کېږي او نړیوال په دې راپور په هکله او د دې راپور په مد نظر نیولو کې ځینې سیاستونه رامنځته کوي. او بل بود داخلي بوده چې متاسفانه په داخلي بود کې هره دوره چې کله گزارش نشر کیږي او هره دوره چې کله راپور هم وړاندې کیږي د دې ډیره جدي توجه نه ورته کیږي. او حقیقت دی یعنی د کیدت او د منطقې د بعضې سیاسي مداخلات نوم ورکول کیږي چې بدبختانه دا بیا هیڅ نتیجه هم نه ورکوي. زه فکر کوم چې دا راپورونه چې کله نشر کیږي هم د یو ادرس نه مثبت اړخ ځکه لري چې نړیوالو ته د افغانستان د میرمنو د ښځو تصویر واضح کول دي، د افغان میرمنو د حق او د هغوی د اساسي حقونو د غږ پورته کول دي، او په لویه کچه باندې هغه محدودیتونه یا هغه ډیپلوماتیک روابط چې نړیوال د فعلي واکمن نظام سره لري دا نسبتا محدود کول دي د سیاسي اړخ نه. اما بدبختي دلته ده چې چندانی توجه نه ورته کیږي، نه په نړیواله کچه باندې او نه هم په داخلي کچه باندې.
ډیره ډیره مننه. د راپور په یو بل برخه کې راغلي دي چې په تیرې می میاشت کې هغو ښځو ته ګواښ شوی و، د قتل ګواښ شوی و چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې کار کوي په افغانستان کې. دغه ګواښونه د تاسو په نظر د چا لخوا امکان لري وشي او څومره جدي و؟ ملګرو ملتونو ویلي وو چې د دغو ښځو د ساتنې لپاره بیا امنیتي ځانګړي تدابیر ونیول شول.
دا مهمه مسله ځکه ده چې عموما هغه خارجي ادارات یا هغه نړیوال ادارات چې د نن افغانستان کې غوي کارکړ او فعالیتونه درلودل، غوي اکثریت خپل قدرونه د افغانستان نه بیرون کړل او هغه ټول امنیتي مسولیت هم د دوی په عهده باندې و. زه فکر کوم چې دا نوی یا پنځه نوی فیصد حقیقت لري، په دې خاطر چې حاکم نظام یا واکمن نظام د نه تنها دا چې د انجونو د تعلیم سره مشکل لري او هغه یو سیاسي اړخ ورته ورکوي، یو فرهنګي او شرعي توجیه ورته ورکوي. هغوی د دغسې داسې اداراتو کې د انجونو کارکوونه اصلا شرعي نه بولي او هغې ته اصلا اجازه هم نه
ورکوي. اغلی صلاب، دا باید ووایم چې د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې دغه ډول ګواښونه دوی په هکله تحقیق کوي.
سروس صاحب، داسې تحقیقات ډېر زیات شوي دي، اما کومه د نتیجه یې چې حداقل نو دا ګواښونه خو بیا هماغه خبر شو چې دوی سره په دوحه کې قرارداد شوی و چې دوی به نورې د هغه شبکې چې هغه منطقې ته ګواښ ګڼل کېږي یا هم نړیوالو ته ګواښ ګڼل کېږي، نو هغوی ته د فعالیت اجازه باید په افغانستان کې ورنه کول شي. د هغوی د ټول امنیتي مسولیت د دوی په عهده باندې، نو دا خو واضح خبره ده چې دلته نورې شبکې هم فعالیت لري چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو له ادرس نه د دوی د نوم نه استفاده کوي او داسې ګواښونه رامنځته کېږي. پورې جناب سرور صاحب، دوی فعلي واکمن نظام هم په ډلو ډلو تقسیم شوی، ځینې ډېر زیات مشخص او ډېر سخدریزه استادګي لري د دغه موضوع په اساس کې، او ځینې دي چې هغوی بیا ډېر نرم او معتدل یعنی دریز لري. بله، او زه فکر کوم چې یعنی دا داسې یو موضوع نه دی چې دا پټه خبره وي یا هم دغه ګواښونه اول ځل وي یا هم دا ګواښونه محدود وي، دا یعنی دا عمومي دي او لا زیات هم دي. دا خو یو هغه موضوع ده چې راپور کې لیکل شوی او په راپور کې گزارش ورکول شوی. ډېر ځینې داسې موارد دي چې هغه یعنی واضح او اشکار دي او متاسفانه توجه هم نه ورته کیږي.
ډېره ډېره مننه استاد. دغه نوی راپور یوناما د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس برابر کړی دی. د تاسو په نظر نړیوال ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څه ډول یو تصویر وړاندې کوي؟
د ست جناب سرور صاحب، لازم چې دا موضوع د بل ادرس نه وګورو، د سیاسي ادرس نه. نړیوال هم په دې باندې پوهیږي چې افغانستان کې څه روان دي، نړیوال په دې باندې پوهیږي چې په افغانستان کې فعلي اقتصادي ناورین تر کوم حده پورې ده، نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د حاکم او د واکمن نظام ډیپلوماتیک روابط د هغو ممالکو سره چې اکثریت د اقتصادي رقابتونه په نړیواله کچه باندې دي، د افغانستان روابط د هغوی سره سري. دا یو انتقادي تصویر وړاندې کوي، دا یو د افغان نجونو غږ پورته کوي، هغه محدودیتونه یا هغه نړیوال ډیپلوماټیک روابط چې دي کېدای شي د نړیوالو له آدرس نه په دغه ډیپلوماټیک روابطو کې ځینې بعضې پالیسیانې تغییر وکړي، ځینې روابط محدود شي، کېدای شي دا محدودیتونو ته له پراخه کې دوی اما زه فکر کوم چې ډېر زیات په تاثیر ګزاره نه دي، ځکه آئینی راپور په 2023 کال کې هم وړاندې شوی وو او هلته هم شورای امنیت او ملګري ملتونه اتحادی اروپا اکثریت نور مختلف سازمانونه په دې باندې ډېر جدي خبرګون خود او دوی ویل چې واقعا په افغانستان کې بشري ناورین روان ده، اما نه داخلي بود نه کوم خاص تغییرات پکې راغلل او نه هم بین المللي هغه محدودیتونه چې وضع شوي وو چندانې ورته توجه ونه شوه. د غواړم یو موضوع ډېره واضح کړم، هغه یو خبره ده وایي په یو لاس کې توره ده په بل لاس کې کچکول ده، قلم د څه رقم یو متل ده، خو دا خو په دې معنا ده لکه په یو لاس تاسو ښه ورته ټول امکانات برابروئ، هڅې ورته ورکوئ، بل ادرس نه بیا راپور هم وړاندې شي، اما متاسفانه هغه راپور هم تشریفاتي اړخ لري او هغه فقط یو تصویر وړاندې کولی، یو انتقادي تصویر وړاندې کولی، یعنی نه په ډیپلوماتیک روابطو کې د څه ډېر زیات تغییر راځي. نه مهم بحث دا ده چې د افغان انجونو، د افغان میرمنو، د افغان ښځو او بالاخره د افغانانو په ژوند کې په اقتصادي اړخ، په سیاسي اړخ هغه حقونه دوی ته وړاندې شي کوم چې دوی ته شریعت ورکړي او کوم چې دوی ته وضعي قوانین او بین المللي قوانین دوی ته ورکړي، متاسفانه چې هغې ته هېڅ توجه نه کېږي.
مننه. زده کړو ته د نجونو او ښځو د لاسرسي مخنیوي کچري دوام وکړي، تاسو څه فکر کوئ چې څه پایلې به ولري د افغانستان د حکومت او د خلکو لپاره؟ یو او پښتنه بل دا چې د طالبانو ټول غړي، ټول طالبان د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل او کار مخالف دي کنه؟ ځینې
جناب سرور صاحب که چې دا لړۍ دوام ومومي، زه فکر کوم چې فعلاً هم خلک آهسته آهسته د نظام نه فاصله اخلي او مشروعیت د نظام یو اساسي بود یا اساسي فاکتور د خلکو د آدرس نه مشروعیت ورکول یو سیاسي نظام ته ده چې د افغانستان اکثریت خلک دیتا یعنی سترګې په لاره دي چې بالاخره کله به د دوی نجونو ته، د دوی میرمنو ته، د دوی خویندو ته د مکتب دروازې او د تحصیلاتو دروازې او د کار د ټولنیز فعالیتونو او بالاخره په سیاسي ټولنه کې د دوی حضور ته اجازه ورکول کېږي. متاسفانه دیتا همیشه هغه په شروع د کله چې په 2020 کال کې دا اقدام وشو او په 2020 کې هم بیا د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، نو هلته مهمه مسله دوه خبرې مطرح کېدلې، یو د نصاب مسله وه، بل دا و چې دا خو داسې مختلط سیستم ده نو دا مختلط سیستم باید له منځه لاړ شي، او بله مهمه خبره هم دا وه چې باید ټولنه دې ته آماده شي چې انجونې وکولی شي. نو زه فکر کوم چې دغه ټولنه خو له ما تا بل بل نه جوړه شوې، نو دا ټولنه چې ورځ په ورځ دوی د اسلامي افکارو په مقابل کې متاسفانه وقتې کېږي، ځکه په اسلام کې خدا موارد نه دي ذکر شوي او مونږ د اسلام له آدرس نه خبرې کوو چې میرمنو او ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي، د دوی د کار، د دوی د تعلیم، د دوی د تحصیل اجازه نشته. نو متاسفانه چې دا به ډېر ناغواره پایلو لري، د مهاجرتونو لړۍ به لا هم زیاته شي، د خلکو لرېوالی به د فعلي واکمن نظام نه لا هم ډېر شي. متاسفانه د اسلام هغه اساسي اصول چې خلکو ته باید وروپېژني یا مثلا نړیوال پیغې باندې پوه شي، متاسفانه دغه اصول هم تر پښو لاندې کول دي. بل مهمه مسله دا ده چې د طالبانو په منځ کې هم مختلفې ډلې دي چې یو تعداد دي چې هغوی اصلا هیڅ مخالفت نه لري، اما دوی د خپل ایدیالوژي له آدرس نه او کومه پالیسي چې دوی په خپل نظام کې لري، دوی نشي کولای چې په واضح شکل باندې خپل دریځ مطرح کړي او په واضح شکل باندې دا خبره وکړي چې واقعا نه په اسلام کې دوی ته محدودیت شته او نه په هم په وضعي قوانینو کې دوی ته محدودیت شته او نه هم د هر آدرس نه چې تاسو دا موضوع وڅېړئ کوم خاص محدودیت نه لري او ځینې بیا ډېر سختري موقف لري لکه وی حتی په اجتماعي رسنیو کې په مختلف شبکو کې دوی خبرې کوي او دوی حتی قسمونه په دې باندې خوري چې ترغو چې واکمن نظام په افغانستان کې ای او دا فعلی نظام په افغانستان کې حاکمی نو دوی په هیڅ ډول باندې افغان میرمن او افغان نجونو او افغان ښځو د کار فعالیت د تعلیم د تحصیل د اجازه باور نه کوي. بل ډیره مهمه مسله چې تاسو وخت یې ونه نیسم چې دوی همیشه مطرح کوي او دا په 2022 کې کله چې د تحصیلاتو دروازه وتړل شوه دا خبره ډېره زیاته مطرح وه د حجاب مسله. جناب سرور صاحب حجاب چې ده هغه یو اسلامي اصل ده، فرض ده په ښځو او په نارینهو په دواړه باندې او په اسلام کې په قران عظیم شان کې مختلف آیاتونه ذکر شوی دي لکه په سوره نور کې دا فکر کوم چې اشتباه مې نه کړی سوره الاحزاب کې دا هم ده چې د څه آیاتونه احادیث راغلي دي چې هلته د حجاب مسله ډېره مهمه مسله مطرح شوی. اما د حجاب مسله مانی د تعلیم د تحصیل د ښځو نه کېږي، یعنی که څوک حجاب دا داسې یو لکه یو تاسو یو چاته وایي چې دا کار مکوه نو تاسو اراده فرد ته ورکوئ چې که چیرې دا کار وکړي نو ته به دا امتیاز ترلاسه کړې او که چیرې خلاف دې کار عمل وکړي نو تاته به دا سزا یا جزا درکول کېږي. دا یو نافرمانی ګڼل کېږي دا منو، اما دا چې مثلا په افغانستان کې میرمنې نجونې دې حجاب نه مراعت کیږي دا د نه منلو خبر ده. ته په تیر نظام په جمهوریت کې هم د افغان میرمنو همدغه لباس سیوسی اغوندي او فعلا هم نه د افغانستان میرمنې نه د افغانستان ولس نه هم ملت هیڅ څوک د حجاب د مسلې سره مخالفت نه لري او د دوی د ټولو وړاندیز همدا ده چې دغه ناورین ته د پای ټکول ټکی کیښودل شي او بالاخره نړیوال هم یا هغه ګروپونه یا هغه نړیوال سازمانونه چې متاسفانه د اسلام پر ضد باندې خبرې کوي او د اسلام پر ضد باندې دوی کارونه پیل کړي دي او هغوی اسلام دین هغوی ته هم دا مسله واضح او اشکاره شي او دا مشکل بالاخره په دننه افغانستان کې حل شي.
مننه. وروستۍ پوښتنه، له یوې خوا افغانستان ته سلګونه زره کډوال ستنیږي، له بلې خوا یوناما دغسې رپورټونه خپروي د بشري حقوقو د وضعیت په هکله چې وضعیت نور هم یعنی مشکل او ستونزمن ښکاروي، د دغه وضعیت څخه د وتلو لپاره د پوهنتون د استاد په حیث ستاسو وړاندیز او نظر مهرباني وکړي.
د سجنم سره سره متاسفانه په افغانستان کې هر نظام سره غلې او هغه هر نظام موقتی او هیڅ نظام په افغانستان کې بنسټیز کار نه کړی. هر نظام سره غلې او د فکر کړی دي چې ولدا افغانستان د جوړیږي نه، یا مثلا وای ولدا د یو مشخص حزب نظام د نمونګه د پالیسی د مونګه اصول د مونګه طرز عمل د مونګه پروسیجر ټول هم دا نه باید متامت نظر ونیول شي. افغانستان کې ډېر زیات بشري ناورین روان ده لکه تاسو چې وویل مهاجرین رسنیدونکي دي، کله چې تاسو د دې مهاجرینو سره مخ کیږئ هغوی د رواني له آدرس نه ډېر زیات ستونزې لري ځکه هغوی مثلا فکر کوي چې په افغانستان کې مسؤلیت نه لري، هغوی په افغانستان کې د اقتصادي بحران سره مواجه دي، هغوی په افغانستان کې سرپناه نه لري او د هر آدرس نه چې تاسو وګورئ. بل مهمه مسله دا ده چې هغوی د سیاسي بوت نه هم ډېر زیات مثلا ځورول کیږي ځکه مختلف حد چې افغانستان ته رسنیږي نو یو مشخص دلیل به درلود چې هغوی د افغانستان نه بهر شوي نو بدبختانه که چیرې توجه ورته ونه شي دا به ډېر لا هم دغه روابط د نظام او د ملت په منځ کې چې دا به نور هم لا کړکېچن شي. او زه د ما پیشنهاد منهایس یو افغان میرمنې دا ده چې لطفا هغه موارد چې د افغان د ولس خپل پیشنهاد ده او په هغې کې هیڅ نوه بهرني مداخله نشته، په هغې کې هیڅ نوه غربي قانون نشته او هغه د افغان ولس پیشنهاد په شرعي او وضعي قوانینو په چوکاټ کې ده هغې ته توجه وکړي او دغه مشکلات او دغه چالش چې بالاخره ټول دې ته منتظر دي چې هڅه نه هم دا نظام پایدار نه ده، دا نظام هم لبین وړونکی ده نو دغه مشکلات سه حل شي ان شاء الله. چې مشکل به سي توکل پخته منتها کچيري توجه ونسي نو دا بیا هم یو ډېر لوی فاجعه دی افغانستان لپاره.
ډېر ډېر مننه یو جهان تشکر.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
پوهان صاحب ستانیزای مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړی دی. د یوناما لخوا دغه ډول راپور خبرېدل نړیوالو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
حال دې چې پټرو څلورو کلو کې معمولا د راپورونو له مختلفو مراجعو راپور شوی دی، اما یوناما هغه دفتر ده چې د افغانستان د چارو، هم د سیاسي چارو، هم د حقوقي چارو، هم د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه مسئول اداره ده. بلان در راپور په حقیقت که با اعتبار سند گنل که این داره ایوان مجامعه تا دولتون تا دبلگون و ملتو غلو هیوانون تا بلان کلا چه درست یا مسئله مطرح کیگی لکتیر در وضعیت و خامت خیلی ملگری ملتون دنیا تا چه د افغانستان بشری وضعیت که اگر از دگر پر ارتباطی که اگر ده جزاگان وی تطبیق پر ارتباطی او که نور ده بشری حقو ده نور و عرمان ده مسائل پوره درین مسائل وی در طول منفی خی او داده ده باعث کردی چه اگر مسافت نرهواله لطالبان سل داری اگر لپس زیادی گی او نرهوال طولنه بخپل و عریقو که مختاتانه مرخود که یا کلا کلا خواهی دسی هم ویسی چه شدید اکسل عملی برخوردو کی.
مننه استاد. دنه په افغانستان کې په سیاسي او ټولنیز اوزاد سره غیز ولري دغه راپورټ.
واضح خبره ده چې د راپورټونو چې هغه به د مطبوعاتو لار خپلېږي او خلک عیني وضعیت هم په خپلو سترګو ویني، په ټولنه کې یو ډول بې اعتمادي لا هم تقویه کوي او آرام اکثریت یا خاموش اکثریت چه پر طولانه که وجود داری لیو خوانه دمو گو تاس پر اصطلاح دی اوی پر زخمون بانده مالگی دوری او لبل خوانه دا خیلی چه افغانان لا هم نا امید سی هم دن ریوال طولانه نه او هم ده طالبان نه، ولی طالبان هم خبر ناوری و ریوال طولانه هم متاسفانه واضح با اعلامیو په سطح یا د راپورټونو په سطح دا مسئلې ته عکس العملونه ښیي. دا د افغانانو دردونه لا پسې پراخوي او کله چې داسې راپورټونه خپرېږي طبیعي ده نور دولتونه هم هغه مرستې چې غواړي وکړي یا هغه تخنیکي همکاري چې وکړي د هغه په ارتباط تجدید نظر کوي کومکونه کرارېږي او دا طبیعي ده چې د افغانستان د خلکو په وضعیت باندې څه دننه دي ناوړه تاثیرات لري.
استاد په دغه ریپورت کې یو ځای کې راغلی دی چې د طالبانو حکومت بدني سزاګانو ته په عام محضر کې ادامه ورکوي. طالبان وایي چې دغه کار د عبرت لپاره کوي، خصوصا هغه د دروول دغه موضوع څومره جنجالي ده د حقوقو له اړخه بدني سزاګانې په عام محضر
کې پر حقوقي لحاظ هم په اسلامي حقوقو کې هم په معاصرو حقوقو کې اساسا خپل جزا تشدید جزا د جرایم د کمښت سبب نه کیږي، محیط باید انسانی شي. مثلا عدالت که چیرې وجود ولري، بیت المال ته که چیرې لاسرسی وجود ولري، خلکو ته که عامه خدمات ورسیږي، به وروسته د حدودو او تعذیرات و تطبیق په اسلامي لحاظ عادلانه ګڼل کیږي. اما کله چې خپله دولت مسؤول نه ده خپلو اتباعو ته خدمات نشي وړاندې کولی، طبیعي ده د جرایمو سطحه په یو اسلامي ټولنه کې مدارت شي. لبل خوانه با حقوقی لحاظ ده مجرم شخصیت دیر باید پام که اونی ویسی سعیده چی طولنه تا عبرت که دیسی، اما جزا یوازه ده هدف نلری چی طولنه تا عبرت چی. بلکه د جزا تطبیق باید د مجرم د اصلاح د پاره د شخصیت د جوړولو لپاره مؤثر تمام شي، او همدارنګه جزا باید تناسب ولري د عمل سره چې مجرم هغه ترسره کړی. د سمتاسونه دا نه لیدل کېږي، له بلې خوا نه په حقوقي لحاظ او محکمه هغه وخت عادلانه ده چې هغه علني اکثرا نه معلومیږي چې دا کسان چې په مجازات مختلفو جزاګانو چه بدني چه د حبس جزاګانی یا نور جزاګانی په دوی باندې تطبیقیږي، محکمه څومره عادلانه ده، مجرم یا متهم څومره مدافع وکیل ته لاسرسی درلودلی دی، څومره له خپلو حقوقو نه استفاده کړې، دا ټول مجهول دي او فقط په عمل کې هره ورځ وینو چې مجازات تطبیقیږي.
مننه استاد. د دغه راپورت په یو بل برخه کې راغلي دي چې دا د حجاب د فرمان د تطبیق په ارتباط طالبانو خپل څارنې تشدات ورکړې، په هرات کې ځینې ښځې مارکیټونو ته او د عامه ترانسپورت له وسایلو نه له استفادې منع کړې دي، حتی ویلي ځینې ښځې توقیف کړې وي تر هغو چې خپلوان یې له کورونو یا له بل ځای نه ورته څادرونه یا چادریګانې راوړي. له حقوقي اړخه دغسې توقیف څه معنا لري استاد؟
ګوره، توقیف اسناد یا تر وزارت لاندې نیول باید د قانون په چوکاټ کې وي. جرم باید تعریف شي، کله چې جرم تعریفېږي دغه عناصر مشخص شي، وروسته د هغه نه اقدام وشي. دا ډېر عامه پام کې نیول شوی ده چې د حجاب نه مراعات او یو ځانګړی ډله چې هغه د امر بالمعروف ډله ده، پرته له دې ماثباتو نه چې جرم هغه عناصر تکمیل شوي دي، لاس دغسې اعمال ته اچوي چې دا یو ډول سرقوي برخورد ده، په عین زمان کې د ارعاب او دار د اچونې سبب ګرځي. متاسفانه د دغه عمل تداوم علاوه چې هغه افغاني فرهنګ چې ښځو ته د احترام مسله پکې جدي په پام کې نیول شوې، هغه تر پښو لاندې کېږي. ټول هغه بشري ازادیګانې چې یو ښځې لري یا په مجموع کې یو انسان لري، هغه تر پښو لاندې کېږي.
مننه. بل پوښتنه دا ده چې طالبان هم له مودو رئیس کوشش کوي چې نړیوالو سره تعامل یا اړیکې ولري یا ویرغوي، خو دغسې رپورټ چې د یونامال خوا خپور شوی په دغو هلو ځلو څه تاثیر کوي؟ او بله پوښتنه دا ده چې په نړیوالو مناسباتو کې د بشري حقوقو پالنه څومره اهمیت لري؟
دولتونه برسیره پر دې چې مکلف دي چې خپل د ټولنیز او اقتصادي او سیاسي واقعیتونو په مبنا خپل داخلي قوانین وضع کړي، باید دغه قوانین په عین زمان کې مطابقت ولري د نړیوالو بین المللي حقوقو له ستاندردونو، اصولو او قواعدو سره. نو که چېرې دغه قوانین او د قوانینو تطبیق په دې بڼه ترسره نه شي او د اجرا په وخت کې هغه نړیوال موازین تر پښو لاندې شي، دا د دولت هر دولت ولو که هرته هغه په رسمیت هم پېژندل شوي د هغه مشروعیت تر سوال لاندې راوړي. اوس طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شي او د هغوی دوی هڅه کوي چې په نړیوال مشروعیت ته لاسرسی پیدا کړي. زه فکر کوم دغه اقدامات مثلا د نجونو د نه تحصیل مسله، د امر بالمعروف د قانون په شدت تطبیقول، د بدني جزاګانو مسله چې تاسو ورته مطرح کړه، د عامه خدماتو نه ارائه کول، په مطبوعاتو باندې شدید سانسور راوړل، او نور بشري حقونه د متقاعدینو حقوقو نه ورکول، د اطفالو د حقوقو نه رعایتول، دا ټولې د باعث ګرځي چې نړیواله ټولنه له طالبان نه نور هم مسافه ونیسي او عامه بین المللي ذهنیت دوی په ضد تم ودرېږي. په بشري حقوقو په ارتباط تاسو د بلې پوښتنې په ارتباط باید ووایم چې ملګرو ملتونو کې ځانګړي میکانیزمونه د بشري حقوقو د نظارت لپاره په نړیواله سطحه وجود لري، او د دې لپاره په ملګرو ملتونو کې په چوکاټ کې موږ ګورو چې د بشر د حقوقو شورا وجود لري چې هغه کال په کال خپل جلسات دایروي او د یو پیار یا دورهیي راپور ورکوونکی یو میکانیزم لري چې هر څلور کاله دولتونه مکلف دي هغه ته د بشري حقوقو د وضعیت په ارتباط راپور ورکړي او هغوی یې وڅېړي او خپل نتایج ونیسي. دا مستقیما پر روابط باندې تاثیر کوي، او همدارنګه دا ثبتېږي که چېرې د بشر د حقوقو نقص وجود ولري، چې دا بیا په راتلونکي کې د دولت چې د بشري حقوقو نقض کړی پایلې به یې دا وي چې هر هغه چا چې نقص کړي وي چې حتی نړیواله محکمې ته د مجازاتو لپاره کش شي.
مننه. د بشری حقوق فعالان خصوصا خزی ګلمنې دي هغوی وایي چې یوناما او ملګری ملتونه دغه سې ریپورتونه خبروي وخت نا وخت، خودی د ملموس او اقدامات او نتایج غوښتون کړي. په عین وخت کې خپل یوناما هم له طالبانو سره د تعامل پلوی ده یا تعامل غواړي، خو خود دغه سې راپور څخه خبروي برحال حاکمان نور هم منزوی کی یعنی انزوا ته ځي. فکر نه کوي چې دا یو ډېر مشکل او پیچیده وضعیت دی؟
قابل د بشر د حقوقو د مسایلو څېړنه په مجموع کې نه یوازې د افغانستان په ارتباط، په ټوله نړۍ کې له پخوانه ساده مسله نه ده. ولې د بشر د حقوق مسایل چې جدي مسایل دي، اکثرا دولتونه د سیاسي نظره ګوري او کله کله خپل تعبیرات او تفسیرات پکې راوړي او مواجه او غیر مواجه دلایل د بشر د حقوق د نقض لپاره راکوي. دا د بشر د حقوقو د اعلامیې له 1940 کال راپه دې خو دا یو معموله مسله په د ملګرو ملتونو او دولتونو په منځ کې وه او ده. اما مشکل خبرې دا ده چې د افغانستان مسله په داسې حالت کې مطرح کیږي چې افغانستان هم په نړیواله سطحه په انزوا کې واقع شوی، نړیوال کومکونه نه ورته رسېږي، په میلیونونه مهاجرین بېرته ورته راګرځي، بېکاري حکم کوي، د تعلیم حق له نیم وګړو نه اخیستل شوی ده او نور د ژوندانه هغه معیاري استانداردونه وجود نه لري. زه فکر کوم چې دا نیوکه په ملګرو ملتونو باندې په جای ده چې معمولا ډېر وخت بنانه برخورد نه کوي، او له بلې خوانه ملل متحد په دې ته هم اړ ده چې له حاکمې طبقې سره چې هغه طالبان دي له هغوی سره باید تعامل وساتي. که چېرې دا تعامل ونه ساتي نو ملګري ملتونه د یوازیني پل په توګه چې طالبان لري سره وسلوي، که دا پل هم ونړېده نو بیا وضعیت لپسې بحراني کېږي.
اخیری پوښتنه استاد، د سیاسي او حقوقي کارپو او استاد په توګه د اوسنی بحران څخه د وتلو لپاره ستاسو نظر اوړاندیز؟
زه فکر کوم چې ډېر ساده د حل لاره ده چې دا په حقوقي لحاظ باید په داسې په نظر کې ونیول شي چې طالبان باید درې ډولو قوانینو ته تمکین وکړي. یو هغه اسلامي قوانین دي چې هغه له مخکې نه په افغانستان کې وجود درلوده، یعنی سلفی ساده اسلامی حقوق دی، هغه باید رعایت شي. افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، د قوانین دغه مطابق وسي. دوم باید هغه قوانین چې هغه له اسلام سره په مغایرت کې نه دي اما د ټولنې ضرورت او د زمان ضرورت ده، هغه باید ومني او هغه ته باید تمکین وکړي. مهمه خبره دا ده چې که چېرې طالبان غواړي چې نړیوال مناسبات داخل شي او د بحران حل کړي، باید هغه منل شوي نړیوال ستانداردونه چې د نړۍ یو سل پنځه هیوادونو د افغانستان په شمول په د ملګرو ملتونو د ملګرو په توګه منلي دي، هغه ته باید تمکین وکړي او هغه رعایت کړي. په شعارونو او په اختلاف او په تناقض ویلو او تصادم باندې فکر نه کوم چې دا ستونزه طالبانو کړی شي له نړۍ سره حل کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ازرخ حافظ صاحب، مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. غواړو د ملګرو ملتونو د دفتر یوناما د پرونی ریپورت د اقتصادي تاثیراتو او اغیزو په اړه تاسو سره خبري وکړو. په ریپورت کې راغلی دی چې د بشري حقوقو نقص دوام لري. د موږ پوښتنه دا ده چې د دغه ریپورت نشر به د افغانستان په اقتصادي وضعیت څه تاثیر ولري؟ مهرباني وکړئ.
د افغانستان اقتصادي وضعیت په خاصه خنو دغه تغیرات او سیاسي تغیرات پر بنسټ چې سلو کال زی تیریږي، هغه برخه د اقتصادي افغانستان چې خارجي مرستو باندې ولاړو یا دی خارجی قواو او خارجی مؤسساتو دی پراخ شتون دلیل یو رونق تر رسیدلی و هغه ختم شو. او اوس مهال زموږ اقتصاد هغه واقعي بنسټونه دي چې د خصوصي سکتور لخوا د سوداګري پاکله او د صنایع او د معدنو خدماتو چې دا بوتلونه دي، رستورانونه دي، هټۍ دي، په خپل ځای کې دي. اما هغه برخه چې د اکشافي ودې لپاره مرستې وي هغه قطع شوي دي. او پاین زمان کې د افغانستان غشتمنی کوم چې د افغانستان د سوداګری او د اقتصادي اعتبار په بینلی ساحه کې و هغه هم کنګل ده تقریبا نه اشاره دري تر څلور سلنه میلیارد ډالر شتون لري چې هغه هم کنګل ده نو وضعیت اقتصاد افغانستان اوس مهال یوازې په ریاضتي اقتصاد باندې چې هغه داخلي تولیدونه خالص ده محدود شوي ده او افغانستان تر هغه بریده پورې نشي کولی چې وده وکړي چې تر څو بینالمللي مشروع مرستې افغانستان ته راشي او یا بینالمللي خارجي پانګونه وشي اوس مهال خو د سکتور د افغانستان د سوداګري په مخ کې بیایي یعنې کوم ستونزه پکې نشته دا د خصوصي سکتور پانګه ده او د هغوی توره ده او په عین زمان کې د صنایع تقریبا شاوخوا شپږ زره کارخانې دي چې کار کوي او یوه برخه د بدیل واردات دننه په هېواد کې تولیدي اما اکثرا پارت نه لري دا انفراستراکچر کفایت نه کوي د صادراتو لپاره سیاسي ستونزې دي مثلا واګه بندر د سوداګرو د صادراتو په مخ کې بند دي کله نا کله د پاکستان بندر هم خلاص وي کله بند دي دا ستونزې هم شتون لري او په عین زمان کې دا بینالمللي تحریمات او تعزیرات کوم چې دي چې د بینالمللي سویفت سیستم څخه موږ بې برخه یو او دا بینالمللي بانکي ترانسکشنونه نشو کولی انتقالات نشو کولی دا ستونزې دي او دا ادامې چې بیا خپرېږي د ښکارندوی چې دی چې بینالمللي ټولنه په تېره بیا ملل متحد ښه څه نه لري یعنې اتباه د افغانستان د وضعیت څخه نه لري خو نه غواړي چې دلته بیا یعنې چې دولت په رسمیت ونه پېژندل شي او دولت مشروعیت چې تر سوال لاندې وي نو په خصوصي سکتور باندې هم ډېر فشار راځي
ډېره مننه حافظ صاحب د افغانستان په اقتصادي اړیکو باندې له هیوادونو سره بس تاثیر وکي
او تاسو چې ملل متحد خو کمزور یا کم عملی قوت نه لري یعنی د ملل متحد عضو دي چې بیا دا نظریات پولیکي یا نیکي او کچری دا د شورا امنیت کوم پریکړه لوي دا تقریبا قانوني به پیدا کړي چې الزامي د شغه پیدا نشي نو په هر صورت ضرورت دی چې افغانستان د خپل اقتصادي ودې لپاره یو سیاسي مناسب بستر ایجاد کړي تر څو دا امکان پیدا شي چې د بینالمللي مالي مؤسساتو څخه موږ مرستې ترلاسه کړو قرضې ترلاسه کړو او هېوادونه هم لکه چې پخوا د افغانستان د ودې لپاره مرستې کولې بیا هم دا مرستې پیل کړي تر څو چې دا مشکلات شتون ولري او د ملل متحد او د افغانستان ترمنځ او د هېوادونو او د افغانستان ترمنځ مناسبات او روابط کړکېچن وي یا محدود وي او بشپړ نه وي دا ډېر منفي اغېزه پر اقتصاد باندې کوي
او په هغه زیارونو چې مثلا د طالبانو حکومت لري چې نړیواله ټولنې کې مدغم سي په غوڅ تاثیر کوي
دا څه چې هر هیواد خپل ګټې او منفعتونه لري او دغه پر بنسټ تشکیل نشي ځینې هیوادونه اوس افغانستان سره راکړه ورکړه لري او خپل تعاملات ساتي اما دا کافي نه دي ځکه چې هر هیواد چې بل هیواد په رسمیت نه پېژندي په خپل مناسباتو کې محدودیت لري حقوقي محدودیت په دې خاطر باندې افغانان ته پکار دي چې یو مشروع مقتدر نظام او سیاسي جوړښت جوړ کړي تر څو په دنیا کې د خلکو د حقوقو څخه دوی په بشپړه توګه وکولی شي دفاع وکړي اوس مهال موږ په ملل متحد کې نمایندګي نه لرو په ډېر سفارتونو کې سفیر نه لرو او حتی په ځینې هېوادونو کې قنصلي خدمات نه لرو او دا په داسې حال چې تقریبا شاوخوا لس میلیونه افغانان کډوال شوي دي او مهاجر دي او پناه غوښتونکي دي د دوی لپاره هم ستونزې ده او دغه خلک چې دننه په افغانستان کې دي هغوی هر ورځ دا د ایران څخه د پاکستان څخه او د ترکیې څخه او د نورو هېوادونو څخه دا خلک په زوره ایستل کېږي د مهاجرین او دا هم یو دروند بار ده او د بلې خوا څخه د افغانستان کې کار یو تر یو نیم میلیون نوی خلک په نفوس کې زیاتېږي او دوی هم دوی ته ضرورت لري، کور ته ضرورت لري، کالی ته ضرورت لري. نو د ضرورتونو سره په پرتله زموږ اقتصادي وده کافي نه ده. نو باید داسې اساسي کړنلاره موږ غوره کړو او هغه لوی روان شو چې ستونزې حل شي او افغانستان هیواد او د افغانستان خلک او پاستوب د افغانستان د خلک د حکومت سرپرست افغانستان چې یو بشپړ حکومت باید شي او وکولی شي چې د بینلي معیارونو سره برابر په بینلي ټولنه کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي او د هغوی لپاره امتیاز ترلاسه کړي. اوس مهال موږ په تقریبا په یو انزوا کې قرار لرو، پرته له یو تعداد هیوادونه چې شاوخوا زموږ هیوادونه دي او موږ سره همدا مناسبات لري، لکه ایران، لکه روسیه، لکه چین او لکه امارات متحده عرب. زموږ مناسبات ډېر محدود دي. نو پکار دي چې موږ هغسې په ځکه چې افغانستان د ملل متحد د پخوانی غړو له جملې څخه حسابېږي، یا د تېر کال د مخه د پاکستان او هندوستان څخه موږ غړیتوب ترلاسه کړی دي. نو ځکه ضرور دي چې موږ دا ستونزې په ډېر تدبیر او عاقلانه شکل حل کړو، که دا ستونزې زیاتېږي او دا کړکېچ او دویل د ملل متحد سره او نور مختلف هېوادونو سره موږ لپاره ښه لاسته راوړنې نه لري.
ډېره ډېره مننه ښاغلی حافظي صاحب، یو جان تشکر.
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.
او درنو اوریدونکو، د پروګرام په دې برخه کې د یوناما د نوي ریپورت په اړه په کاناډا کې د افغانستان د پخواني سفیر شنکی کړوخیل نظر اورو. سفیر صاحب، یوناما د یک شمې پورې د افغانستان د وضعیت په حق له خپل درې میاشتنی نوی ریپورت خپور ک پر ریپورت کې راغلی دی چې تعلیم ته د ښځو او نجونو د لاسرسي مخنیوي دوام لري. په تیرو امتحانونو کې د لیسو او د کانکور د ښځو او د نجونو ګډون ته هیڅ اشاره نه ده شوې. د غرض ویل شوې دي چې طالبانو د حجاب د لارښود د تطبیق څارنه تشدید کړې ده. په هرات او روزګان کې د ځینو موارد یادونه کړې ده چې هلته یو شمېر ښځې چې مخونې لوڅو چادري ور اغوستل شوې ده، او داسې هم ویل شوي دي چې په هرات او بادغیس کې تفریح ځایونو ته د فامیلونو د کورنیو د ورتګ مخنیوی شوی دی. زموږ پوښتنه دا ده چې دا نوی ریپورت به چې دا نوی ریپورت د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي؟ مهرباني.
پالمدار د طالبانو کړنې ورځ تر بله دا سختی دی، او خصوصا د امر بالمعروف متصبین چې دیر شدید برخورد کوي. زما په اند باندې چې په خپله کابل کې کومې گرفتاریانې شوې او افغان نجونې باوجود محجبه وي، یو شانته غوښته چې ویره په کابل په ښځو په منځ کې واچوي تر څو پر هغوی نور د کورونو څخه د باندې ولاړ نه شي. او همدارنګه تاسو ځینې قضایو ته په هرات او په اروزګان، همدارنګه په بادغیس او په اور داسې ځایونو کې چې ښځې چادریانې اغوستې دي، او په ځینې ځایونو کې دوی تفریح ځایونه. فکر کوم چې طالبان متاسفانه چې نور مصروفیتونه نشته په همدغه ساحه کې خپل فعالیتونه هغه کوي، او فکر کوي په دې شکل باندې ولس با چې په ولګي سره مخ دي، خدمات نه ورته عرضه کېږي، تعلیمات و امکانات نشته. نو دل پر چې خلک اعتراض نه کی، غږ پورته نه کی، نو په یو بهانه په بل بهانه په هغه بی غږ او غیر مسله انسانان چې افغان میرمنې دي هغوی باندې د خپل سخت دریځي ښیي. او زه فکر کوم چې ورځ تر بلې دوی په ملي او بینملي سطح خپل تصویر منفي معرفي کوي، او همدارنګه ولس په همدا رقم تهدیداتو یا په دغسې کړنو باندې غواړي چې خاموش شه او کنټرول وساتي.
سفیر صاحب، آیا فکر نه کوئ چې د طالبانو په تګلارو کې تناقض لیدل کیږي؟ له یو خوا دوی غواړي له نړیوالو سره تعامل وکړي، مشروعیت ترلاسه کړي، او له بلې خوا دا ډول کلنې څه فکر کوئ چې د دوی د زیارونو او هلو ځلو مخه نه نیسي؟
کاملا. زه فکر کوم مشکل همدلته ده چې د قندهار په اداره او د کابل په اداره کې یو اندازه توپیر شته دی. کابل غواړي چې له بینالمللي ټولنې سره یو اندازه رابط ښه کړي او بینالمللي ټولنې دې ته قانع کړي چې دوی سره مثلا تعامل ولري، په رسمیت وپېژني، افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، افغانستان ته کومکونه راشي. اما برخلاف په قندهار کې همدا یو په همدې هوډ باندې دی کلک ولاړ دی چې باید ګویا مغه شریعت چې دی ورڅخه تعریف لري دا باید فقط په افغانو مېرمنو په نجونو باندې باید پلې شي. نو زه فکر کوم دا یو دوه ګونې غوندې یو شانته تصویر دی چې د کابل اداره به سپتمنه په دې باندې ونه توانېږي چې دنیا دې ته قانع کړي ځکه چې وعده نشي کولی. اما هرڅومره چې غواړي چې هغوی کې نو په هغه ورځ کې زه فکر کوم چې د افغانستان په تاوان ده، ځکه چې افغانستان هر څومره چې په انزوا ته ولاړ شي هغومره بشري بحران زیاتېږي او دنیا هم ورته بهانه پیدا کېږي چې افغانستان سره کومک ونه کړي، یا په رسمیت ونه پېژني، یا هلته مثلا مثبت تعامل ونه لري.
او د طالبانو د حکومت او د یوناما ترمنځ په اړیکو باندې به دغه رپورټ څه تاثیر ولري؟
د یوناما کارمندان خو تاسو په خبري هستی کنه چې حتی هغوی اظهار کړي دي او هغوی تهدید کړي دي چې تاسو دا رقم ګزارشونه یا دا رقم راپورونه خصوصا دغه د مهاجرینو په برکش کې چې مثلا خلک یې تهدید کړي دي، ویل په دې رپورټ کې چې راغلي ویل چې تاسو دا رقم راپورونه نور نشر نه کوي. نو زه فکر کوم چې د یوناما کارمندانو باندې محدودیت لګول او هغوی د واقعیتونو د برملا کولو نه منع کول دا خپل یو فکر کوم چې دا د همکاري هغه پروسه به متاثر کی او دا یو منفي اغیز لري، ځکه چې یوناما یوازنی اداره ده چې فعلا په افغانستان کې فعاله ده، باوجود چې مثلا د افغانستان له وضعیت څخه نړۍ خبرې کوي او هر درې مسئله راپور وړاندې کوي، په زمن کې هغوی کوشش کوي دنیا دې ته قانع کړي چې افغانستان له یادونه باسي او خصوصا بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو منفي تاثیر ولري.
مننه اغلی کړو خیل صاحب. دغه احزار په دې اکلو چې ویلي یوناما داسې ریپورت خبر کړی چې کډوال چې ستانه شوی دی لشکنجه او زورون سره مخ شوی دی د دې لپاره احزار کړیو. یوناما خپل ریپورت د امنیت شورا د منډیټ یا صلاحیت په اساس جوړوي. دغه ریپورتونه په امنیت شورا کې هلته په غړو باندې کدایمي غړي دی او ک غیر دایمي په غړو باندې څه تاثیر کولای شي، هغوی ته څنګه یو تصویر وړاندې کوي؟
یا دا ونه وکړه چې دا گزارش مغه مهاجرینو د دې تر اتاک او د غوښتنې زورونه په اساس باندې چې تاسو هغه نه کوي. معلوم ده یوناما یو معتبر اداره ده او قابل تایید او قبول شده ده، او دوی څه فکر نه کوم چې هغوی د ځان مثلا کوم گزارشونه ورکړي، هغه چې د دوی ته رپورټ ورکړي مستند د بملي ټولنې ته. معلوم ده هغه ممالک چې د سازمان ملل غړي کوب لري هغوی لپاره هم دغه یو مرجع ده او قابل د قبول ده، او دا منفي تصویر ورکوي. معلومدار هغوی په تصامیم باید دا بالکل منفي اغېز لري، چې هغوی د دې جرأتونه کوي چې د دې خبرو باوجود دوی وکړی شي چې یو مثبت تعامل یا د رسمیت پېژندل یا د کومکونو په بغت باندې فکر وکړي، نو دا کولی شي یو منفي اغېزه د هغوی په ذهنیتونه یا د هغوی په تصامیم باندې ولري.
مننه. که چیرې اوسنی وضعیت دوام پیدا کړي، د بشري حقوقو اوسنی وضعیت راتلونکي څنګه ویني؟
چې بشری بحران په افغانستان کې وخیم شي، موږ هم راځي منفي اغېز لري، تلفات رامنځته کیږي، ولکه په سیاسي کې قحطی سره افغانان مخامخ کیږي، او دا خود په اسدي کېږي چې یو اندازه تلفات تر څنګه کېدای شي ولس نور دا وضعیت تحمل نه کړي او هغوی په اصلاح خپل اعتراض یا نارضایتي په علني شکل باندې وښيي. دا امکان لري ځکه چې هر څه تر یو وخته پورې قابل د تحمل دي، ولکه سره نور مجادله کول امکان نه لري.
ډیره ډیره مننه، یو جان ته شکر.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
درنو اوریدونکو، د دا زما حق دی د خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد سوکاله او بریالي اوسئ.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
زما اختر مال د غم زیر راوړینا لکه اختر را باندې راشا لکه ما شوم بدر ته ډیر خوشاله شما د هل ویلو ویلو خلق ډیر دی د هل ساتلو څوک می نشته دې مینا تادی دسترگو او سترگو شاروی کدا چڑو پس کولاروی درب شما دزوان جوند متیرے گا مات یو خکلی تیارے بویلی دینا دلالی پتا درک نیشتا بس دے پندو کے دغم دم ور پس زمان دعا چل او چل دیرانا ہیر گھڑو مین دی دیر شچ خیری در تکوینا زمان تر زرا او زرا کل سبری گی دخا پیرو دنس لیار لے و لے کڑما دیار غمز غم لے نشی دیار دوی سل دے پیان بینی خوبنا خلق دا گل غوٹے تشفیکڑی مال سمسورا باغا واغست اللہ سنا زمہ سودا سودا پس پیدا شوا لاری پریک دی پنو زینا اتلو راتلو راتلو زری زری شی سوچ مجن پچا پردی کلی کشنا ماتی ٹور تلی مکڑا زما سر نا ٹیٹے دو شاید چی پاول فت کے ہم افغان پاتی کے دم شاید چی پاول فت کے ہم افغان پاتی کے دم پکار میں ندی بے دیدنا سلامنا زد پدو ستر گمائن یم کہ خلق نور گمان کا ویڑان ددشینا پاس پا کمر کمر بلاڑ گلا نصیب دچائے او بزدر خی جب ماں پرتلی او تلی در جگان شما گل من نشی زسل گونی ولی وما سادن نیست پی غوری راکڑو مینم لا تڑ چه بل وطن تزنا خیر دی کجونتا ناچارے دی ماد پل تن پتیرو مسپار مینا گل بحلا او حلا جار دو کما چی باقتا لشی امین رسی گلونا خلق پشور او شور بندی بخیگی ماد جانان خاموش خوب تل پریک دینا زمادم اینه اشنا نشتا چه پا تقسیم را سر ویشی غمونا زماد از لنا خبر خدایا جانان زما پا حال خبر کچه رازی نا تبدیب دیخ پلی او خپلی گوله یوسی خط جانا للوری راغی جوڑا شما دزلل دردا او درد دپی کما چیا قربان کلم هغشن لخلده شینا سپک نظری هم سترگی درنی کری چرا و گوری زخده زیگا ولی حسی درونی مپوخت زخده زیگا ولی هستی درونی اما پختونی اما پختونی اما پختونی اما پختونی اما پختونی اما سرلی خوشحال نیم دون سانگی دیار کور پنا کوینا چرت پغرونو کی میگوره دا عباده نز پخواوت لیم ستاد سرپوخ سرپوخ تو پکزار شما پروگستا دے کگزل خیال زمان نیستے می دوانا او دوانا سانگ مات کڑل سڑمی دا خیال ہوا کبیزم کی لزینا دور زی خاندم مجبوری دا دشپی وڑی سلگے وهم تا یاد اوما پستی نخی نخانی کا پجار ناری کا چیاری دین کوما دروازی دروازی ملن تاوایا اللہ دی ملشا منگا ور پوری کونا زما پزڑا او زڑا لزان تور کی جانا نما کوا بدرنگ بدرنگ خویونا دا جانان زڑ دیرانا بد کرو دا جب سرا پکین چید غصبو ما حل کمری کا پاتی کی گی زپا والاڑ سالای سترگی دورو ما تسلے تسلے جاران میں سشول دان دیخنو سے لاب میں قطع پر توڑنا پما بکور او کور ته دا دوران کړي یا بد داستر کی بدلی وی مینا ستا پی غرونا می جڑلی ٹولش پا داسمان ستوری می شمیرلی 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 ٹولش پا داسمان ستوری می شمیرلی 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 ٹولش پا